د ملي مقاومت جبهې په پنشیر کې طالبان ته د دې جبهې د لسګونو غړو د تسلیمېدو ادعا رد کړه. د دې جبهې د بهرنیو اړیکو رئیس علي میثم نظري تېر شپه د طالبانو له لورې د لسګونو کسانو د تسلیمېدو د ویډیو د خپرېدو په غبرګون کې ادعا وکړه چې طالبانو عادي خلک کمرو ته کېنولي دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه د یو شمېر کسانو ویډیو خپره کړې او ویلي دي چې دې کسانو د پنشیر په دره او ابشار ولسوالیو کې له جګړې لاس اخیستی او له طالبانو سره ملګري شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنرۍ په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت د بیړني حالت له دوهمې درجې یا ایمرجنسي دوه څخه لرې کړ. د ملګرو ملتونو پر اساس د کډوالو لپاره دوهمه درجه بیړني حالت هغه مهال اعلانېږي چې پناه غوښتونکي اضافي مرستې او ملاتړ ته اړتیا ولري. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ازبکستان د صدر اعظم مرستیال او د پانګونې او بهرنۍ پانګونې وزیر سردار عمر زاکوف سره د دوو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ ترانسپورت ترانزیت د ترمز مزار شریف کابل او پېښور ترمنځ د ریل پټلۍ او د دوو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د لارې د نقشې پر نهایي کېدو خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي دا خبرې د ویډیو کانفرنس لارې پرون وشو او په لړ کې د ازبکستان د سوداګرۍ او پانګونې وزیر وویل هیواد د پټلۍ د نهایي کولو په اړه د غونډې رابللو ته چمتو دی، خو په سیمه کې وروستیو تحولاتو دا چاره ځنډولې ده. ټي ټي پي یا د پاکستاني طالبانو تحریک د سولې د خبرو لپاره د پاکستان له حکومت سره اور بند کړی دی. دا خبره فرانس پرس خبري اژانس د پاکستاني طالبانو د دوو سرچینو په قول چې نه غوښتل نمونه یې څرګند چې کړې ده. د ټي ټي پي دوه سرچینو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي د اوربان په اړه د خپل تحریک لیک لیدلی او په هغه کې د ټي ټي پي غړو ته ویل شوي چې د مرکزي قوماندې د پرېکړې سرغړونه ونه کړي. د فرانسې پولیسو کابو 200 کډوال چې ډیری افغانان د پاریس ته نږدې د موټرو له یوې اډې بل ځای ته ولېږدول. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا کډوال 15 میاشتې پخوا دلته میشت شوي وو. په دوی کې یو هم محمد داوود دی. هغه وایي
Here we don't have social, we don't have
مشته دلته روغتیایی او ټولنیز خدمات نه راکول کیږي، هیڅ شی نه لرو. نو شته چې پولیس مو یو کم کور یا بل ځای ته یوسي.
تر دې مخکې په فرانسې کې یو شمېر افغان پناه غوښتونکو ویلو چې اروپایي اتحادیې د اوکراینی کډوالو له راتګ سره د دې اتحادیې د غړو هیوادونو پام له افغان کډوالو اوښتی دی. د اوکراین د ولسمشر دفتر پرون د دې هیواد د جګړې په 22 ورځ اعلان وکړ چې ځواکونه په تدریجي ډول روسي پوځیان د خارکیف له یو شمېر سیمو څخه په شا تمبولې دي. ولادیمیر زیلنسکی په خپل تایید کړی چې اوکراینی ځواکونه توانېدلې د خپل هیواد دوهم ستر ښار خارکیف د روسیې له پرله پسې بمباریو خوندي کړي. د په عین حال کې ویلي چې اوکراینیان باید ناببره خپلې هیلې ډېرې زیاتې نه کړي. دا ولن خبرونه او وړاندې په خبرونه کې بدی دي خبرونه او نور مطالبو تفصیل واوري. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایي د خزو د حجاب په اړه د دوی له طرح زینو رسنیو غلط برداشت اخیستی.
طرح کله په واضح توګه باندې ویل شوی دي دا غار ډول حجاب چې وي دا ډولک او حجاب بلل کیږي.
په کندوز کې د کرنې او مالداری ریاست وایي تر اوسه په لسګونو جریبه غصب شوې دولتي ځمکه راګرځول شوې او د نورو د راګرځولو چاره دوام لري.
تر اوسه پورې په کندوز کې د ولسوالیو په شمول باندې 15,000 جریبه ځمکه دولتي سیاه خلکو غصب کړې او تصفیه شوې ده.
په پاکستان کې د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپۍ ارزښت په بېساري ډول رالوېدلی. دغه راز دا به هم واوري چې په نړۍ کې د ونډو ارزښت هم کم شوی دی.
اوس پسله تقریبا 10 کال نړیوال اقتصاد ډیر لوی ګواښ سره مخامخ دی.
په دې اړه مو له یو اقتصاد پوه سره مرکه کړې. د غرض د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې مه هیروي. د ښځو لپاره او د اساسي بشري حقونو
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت وایي له حجاب څخه د دوی منظور د خزي ټول بدن او حتی د مخ پټول دي. ورسره له دې چې د روانې اونۍ د شنبه پورې طالبانو د بشپړ حجاب په اړه فرمان صادر کړ، د یو شمېر افغانانو او نړیوالو خبرګونونه راوپارول. خو د طالبانو ځینو ویندویانو ویل له حجاب څخه د دوی منظور خامخا چادري نه ده.
په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر سوهیل شاهین پرون له ټاک ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې حجاب په افغانستان کې له پیړیو راهیسې رعایت کیږي او د دوی له لوري په وروستي فرمان کې نه دی ویل سوي چې ښځې د خامخا چادري یا برقه په سروي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت ویندوی عاکف مهاجر هم وایي چې چادري او برخه حتمی نه ده. خدای پاین حال کې وایي چې له حجاب څخه د دوی منظور ده چې شزی باید د مخ په شمول سر تر پایه ځان پټ کړي.
حجاب پاله باندې حجاب تعریف همدا ده چې کده ټوله پکې پټوي، مخ پټول د حجاب کې دي. برقع او چادری یا دغه تور رنگ حجاب رنگ مهم نه ده، که تور وي که سور وي که بل ډول وي، خو دغه ډول حجاب او یا ټیکرای دغه ټول حجاب بلل کیږي. یل دی ور اخوا کې او خور کې ځان لپاره حجاب جوړی او بل ډیزاین خو چاغه حجاب تعریف په صادق وي، هغه هم حجاب ده.
خو مهاجر په عین حال کې تور لګوي چې ځینو رسنیو د حجاب په اړه د دوی طرحه تحریف کړې ده.
ځینو رسنیو زموږ طرحه غلط تعبیر کړې او طرحه کې هلته په واضح توګه باندې ویل شوي دي دغه هر ډول حجاب چې وي دغه ډول هغه حجاب بلل کیږي.
د سیمې او نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې باید د دوی اصولو ته درناوی وکړي، او هماغه راز چې امریکا د ترکیې یا سعودي اصول نه مني یا د دوه هیوادونه د امریکا اصول نه مني، په کار ده چې پر طالبانو هم د خپلو اصولو د بدلون په خاطر فشار را نه وړي. ګڼ شمېر افغانانو او نړیوالو د چادري یا برقې د جبري کېدو په اړه د طالبانو پریکړه غندلې او هغه یې ظالمانه بللې ده. ټاکل سوې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د حجاب په شمول پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو د نورو محدودیتونو په اړه غونډه وکړي. دا غونډه د ناروې په غوښتنه جوړیږي او په لړ کې به د افغانستان پر بشري وضعیت، د افغان نجونو د زده کړو د حق او د حجاب په اړه د طالبانو د وروستۍ پریکړې په باب بحث وسي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر شپاړس اشاریه اوه
نولس اشاریه اته
څلور ویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ.
په تاجکستان کې د امریکا سفیر ویلي دی هغه الوتکې به طالبانو ته ورنکړل شي چې د تیر جمهوری نظام وی او د اګست په لپنځلسمې مخکې او وروسته تاجکستان ته وړل شوي دي.
په تاجکستان کې د امریکا سفیر جان مارک پومیرشیم په دوشنبه ښار کې یوې خبري غونډې ته وویل امریکا او تاجکستان د تیر کال په اګست کې له افغانستانه تاجکستان ته د وړل شویو الوتکو د برخلیک په اړه په خبرو بوخت دي. د امریکا سفیر د دغو الوتکو په اړه د امریکا او تاجکستان د خبرو جزئیات څرګند نه کړل. امریکایي چارواکي وایي چې د 2020 د اګست تر 20 پورې ازبکستان ته 65 او تاجکستان ته 43 الوتکې وړل شوې وي. یو امریکایي چارواکي د نوم د نه څرګندولو په شرط ویلي چې امریکا دا الوتکې د افغان هوایي ځواک لپاره اخیستې وي او اوس د امریکا دفاع وزارت د هغو په اړه نهایي پریکړه کوي. د پینټاګون ویندوی جان کربی په جنوري کې ویلي و چې د الوتکې افغانستان ته نه ورکول کیږي، خو دا چې چیرته به وړل کیږي او بل اخر به څوک ورڅخه کار اخلي په دې اړه هم پریکړه نه ده شوې. ویل کیږي چې د دغو الوتکو پیلوټان متحده عربي اماراتو ته لیږدول شوي دي. طالبانو بیا غوښتنه کړې چې د الوتکې دي دوی ته وسپارل شي. طالبانو پر افغان پیلوټانو هم ژغ کړی چې بیرته خپل هیواد ته ور وګرځي. د افغانستان لپاره د امریکا د سرمفتش د دفتر سیګار په ورستي درې میاشتنی راپور کې ویل شوی چې د افغان هوایي ځواک زرګونه پرسونل د طالبانو له حکومت سره یو ځای شوی دی. د سیګار په راپور کې په عین حال کې د پینټاګون په قول ویل شوی د هغو پوځي تجهیزاتو چې له 2015 میلادي کال څخه په 13 میلیارد او 600 میلیون ډالرو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره رانیول شوی وو زیاته برخه په جنگي عملیاتو کې لمنځه تللې ده. تیر اونۍ د طالبانو د دفاع وزارت ویندوی عنایت الله خوارزمی وویل چې د دوی تخنیکی ډلې تر اوسه پورې شپېته غیر فعالې الوتکې او هلیکوپټري ترمیم کړې دي.
په کندوز کې د کرنې او مالداري ریاست وایي تر اوسه په دې ولایت کې په لسګونو جریبه غصب شوې دولتي ځمکه راګرځول شوې او د نورو په زرګونو جریبه غصب شوې ځمکو د راګرځولو چاره دوام لري. د چارواکو په خبره په تیرو شلو کلونو کې په دې ولایت کې د دولتي ځمکو ډېره برخه د سیمه ییزو زورواکانو او دولتي چارواکو له لوري غصب شوې ده.
په کندز کې 250 جریبه دولتي ځمکه د غاصبانو له منګلو راګرځول شوې ده. د چارواکو د خبرو له مخې چې په کندز کې د دولتي ځمکو د بیرته راګرځولو په هدف یو ګډ کمیسیون جوړ شوی او تر اوسه پورې د دې ولایت په کچه 15,000 جریبه دولتي غصب شوې ځمکه یې تثبیت کړې او لا هم د دولتي ځمکو د تثبیت پروسه جریان لري. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوي امن الله حسن ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې جوړ شوی کمیسیون د دې ولایت په مرکز او اړوند ولسوالیو کې 250 جریبه دولتي ځمکه د سیمه ییزو زورواکانو له منګلو خلاصه کړې ده.
تر اوسه پورې په کندز کې د ولسوالیو په شمول باندې 15,000 جریبه ځمکه دولتي ساحه خلکو غصب کړې وه، تثبیت شوې ده، او په تعداد 250 جریبه ځمکه دولتي هغه د غاصبینو له منګلو خلاصه شوې.
ښاغلی حسن زیاته کړه چې په دې ولایت کې د دولتي ځمکو ډېره برخه د سیمه ییزو زورواکانو او د دولتي چارواکو له لورې غصب شوې وه.
کوم کسان چې هغه غصب کړی په دا شل کالو کې حکومتي لوړ پورې کسان هم پکې شامل دي. نور هغه کسان شته پکې چې د هغو دولتي ځمکو سره خپل شخصي ځمکې نږدې وي، هغه یې ورسره ګډې کړي، خو زیاتره کسان په دې کې زورمندانو زورواکانو. نو اوس الحمدلله کار ښه روان ده.
د کندز ګڼ شمېر اوسېدونکي هم د حکومت د دې اقدام هرکلی کوي او ټینګار کوي چې باید ټولې دولتي ځمکې او جایدادونه د غاصبانو له منګلو بیرته راوګرځول شي. د دې ولایت یو اوسېدونکي عمران خان ازادۍ راډیو ته وویل
دغه دشتې ودان چې پارکي ځمکه وه دغلته ښه پارک جوړېدلی شو، هر رقم کار مو کولی شو، ولې متاسفانه موږ ونه کړای شو چې دې مخنیوی وکړو. هغه خلکو ته توضیح شوي دي، خلکو بې خپل شخصي کورونه جوړ کړي، که چیرې دې توضیح کوي باید حقدار کسانو ته توضیح شي.
کندزیان وایي هغه ځمکې چې د غاصبانو له منګلو څخه بیرته راګرځول کیږي باید د یو پلان له مخې د هیواد د ښیرازۍ او آبادۍ په خاطر پانګوالو او کروندګرو ته په اجاره ورکړل شي او هر کال به حکومت ورڅخه ښه عواید ترلاسه کړي. د کندز یو بل اوسېدونکی ذبیح الله دقیق راته وویل
همه مردم کندز از ای عمل استقبال میکنه، کار نیک خوب
د کندز ټول خلک د اسلامي امارت د دې اقدام هرکلی کوي. پخوا په دې ولایت کې دولتي ځمکې د سیمه ییزو زورواکانو، د ولسی جرګې غړو، د ولایتي شورا غړو او د سیمه ییزو قومندانانو له لورې غصب شوې وې چې ټول خلک پرې خبر دي. اوس باید دولتي ځمکې په اجاره ورکړل شي او هر کال به حکومت ورڅخه ښه عواید ترلاسه کړي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې د دولتي ځمکو د تثبیت او تشخیص او له غاصبانو بیرته راګرځولو کمیسیون د ولایت مقام، د امنی قومندانۍ، د کرنې ریاست، د محکمې څارندوالۍ، ښاروالۍ او د ښار جوړونې او د ځمکو د ریاستونو له استازو څخه جوړ شوی دی او مشري د کرنې ریاست کوي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
ټي ټي پی یا د پاکستاني طالبانو تحریک د سولې د خبرو لپاره د پاکستان له حکومت سره اور بند کړی. دا خبره فرانس پرس خبری آژانس د پاکستاني طالبانو د دوو سرچینو په قول چې نه غوښتل نمونه یې څرګند شي کړی ده. دغو سرچینو فرانس پرس آژانس ته ویلي چې د اور بند په اړه د خپل تحریک لیک لیدلی او په هغه کې د ټي ټي پی غړو ته ویل شوي چې د مرکزي قوماندې د پرېکړې سرغړونه ونه کړي. د راپور کې د دوه سرچینو له قوله دا هم ویل شوی چې د پاکستان د حکومت یو مرکچ پلاوی افغانستان ته تللی چې په هغو خبرو کې برخه واخلي چې د دوی په وینا د افغان طالبانو په منځګړیتوب زمینه برابره شوې ده. پاکستان او د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په دې اړه رسما څه نه دي ویلي. د پاکستان حکومت د پاکستاني طالبانو له تحریک سره تر دې مخکې هم څو ځلې خبرې کړې او د لنډې مودې لپاره یې اوربند کړی، خو دواړه خواوې دایمي اوربند او سولې ته نه دي رسېدلي. به هم په پاکستان کې تم کېږو. په پاکستان کې د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپۍ ارزښت په بې ساري ډول رالوېدلی دی. پرون چهارشنبه د پاکستان په بانکونو کې یو ډالر په 190 روپۍ او په آزاد بازار کې تر دې هم لوړ تبادله شو. پاکستان هیله لري چې د پیسو له نړیوال وجهې صندوق IMF څخه د پور د ترلاسه کولو په صورت کې به د بهرنیو آثارو په وړاندې د روپیو د ارزښت د کمېدو مخه ونیسي.
په پاکستان کې د اقتصادي چارو کارپوهان هم تاییدوي تر څو چې د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته پور نوي ورکړی، د جنسونو د بیو د لوړېدو او د ډالرو په وړاندې د روپیو د لوېدو مخه نشي نیول کېدی. دوی د پاکستان اقتصادي وضعیت ته په کتو وایي چې شاید د روپیو په وړاندې د ډالر ارزښت نور هم لوړ شي او له دې کبله د جنسونو بیې نور هم وخیشي. تر دې وړاندې د اپریل په لومړۍ نیټه د سیاسي کړکیچ له کبله د ډالر په وړاندې پاکستاني روپیو ارزښت له لاسه ورکړ او یو ډالر په 180 روپیو تبادله شو. خو په وروستي درو ورځو کې د پاکستانی روپی ارزښت په پرلپسې ډول ټیټی شي. ځینې پاکستانی شنونکي د صادراتو په وړاندې د وارداتو زیاتېدا د پاکستانی روپیو د ارزښت کمیدو اصلي دلیل بولي او وایي هر څومره چې ډالرو ته اړتیا زیاتی شي په هماغه اندازې ارزښت لوړی شي. د نړۍ اکثره هیوادونه راکړه ورکړه په ډالرو کوي. په وروستیو ورځو کې د پاکستان د نوي حکومت مشر شهباز شریف سعودي عربستان ته لاړ چې د دغه هیواد د پور د بیرته ادا کولو نیټه اوږده کړي. صدر اعظم شهباز شریف د سعودي عربستان له ولی عهد محمد بن سلمان سره موافقې ته ورسېد چې پر اساس به پاکستان سعودي ته د دغه هیواد د 3 میلیارد ډالرو پور د بیرته ورکولو نیټه شاته غورځوي. له بلې خوا په پاکستان کې سږکال انفلاسیون له پیله دوه عددی دی. د پاکستان د مرکزی بانک له شمیرو داسې ښکاري چې اوس په دغه هیواد کې د انفلاسیون کچه 14.5% ده چې دا په تیرو دوو کلونو کې تر ټولو لوړ اندازه ده. په پاکستان کې انفلاسیون په ګاونډي افغانستان کې د جنسونو پر بیو د پام وړ اغیز لري.
دا راس په ورستیو کې په نړۍ کې د ونډو ارزښت هم خورا ټیټ شوی. د ونډو د ارزښت د ټیټي دوه په بازار کې د افغانانو د برخې په اړه اسمت سروان د اقتصادي چارو لکار پو ازرخ حافظي سره مرکه کړې. د مرکه په پیل کې ښاغلی حافظي د ونډو د ارزښت د ټیټي دوه د دلایلو په اړه پوښتنې ته ځواب وایي.
بین ملي بورس قیمتونه ډیر راټیټ شوي دي او دلیل دا دی چې پس له دوهم نړیوال جګړه او د شوروي اتحاد سقوط څخه وروسته د نړیوال نوی اقتصادي نظم جوړ شو چې ګلوبلایزیشن ورته ویل کېدل یا نړیوال کېدل. په هغه کې همګرایي اقتصادي یا اکونومیک انټیګریشن ډیر زیات و او همکاري د بیل هیوادونو ترمنځ د اقتصاد د ټینګښت او د عوایدو زیاتیدو او د فقر د لبینولو لپاره ډیر ګټور وو او دا ټول په بازار بورس باندې ډیر مثبت اغیز درلودل. په همدې خاطر باندې د 1910 پورې څخه تر تیر کال پورې هر وخت د بورس قیمتونه جګیدل. کله نا کله بحرانونه پکې راته اما په هر صورت دا مخ په وړاندې حرکت کاوه. اوس پسله تقریبا اتیا کال نړیوال اقتصاد ډیر لوی ګواښ سره مخامخ دی او هغه اقتصادي نظم چې ډیر همکاري پر بنسټ وو او د دنیا د ګډ امنیت په ژمنتیا سره پرمخته اوس متاسفانه ګواښ سره مخامخ دی. په تیره بیا د اوکراین او د روسیې د جګړې له امله چې دا یوازې محدود په دغه دواړو هیوادونو نه دي او ډېر هیوادونو پکې ښکیل دي او یو خواصخه یا بل خواصخه دی پلوي کوي.
څه فکر کوي چې اوس چې د ونډو ارزښت ټیټ شوی دی دا به په دې شکل سره دوام وکړي او که فکر کوي چې دا موقتی دی؟
عدم اطمینان د دې سبب ګرځېدلی چې د بورس قیمتونه راټیټ شي، د سون مواد قیمت لوړ شي، د اولیه مواد قیمت لوړ شي، تورم زیات شي او دا ټول هغه اقتصادي فاکتورونه دي چې په بورس بازار باندې هم منفي اغیز کولی شي. او مخصوصا د بزنس ایکولوژي لمخې ډیر خلک زړه نه کوي چې په اوس مهال کې سهمونه راواخلي.
افغانان په دې برخه کې څومره فعال دي؟
افغانان په یو 50 وادونو کې اقتصادي سنتي مشتمل لري او په نړیوال اقتصاد کې پزل خدای اوس شامل دي. دوی هم د فعال ونده لري که څه هم کوچنی ونده ده خو ډیر فعال ده.
د ونډو په کاروبار کې ریسک یا خطر څومره ده او ځانګړي ډول کوم خلک په دې کې د تاوان سره مخامخ کېدای شي؟
دا دوه ډول دي. یو تعداد خلک د بورس د مارکیټ څخه اسام رانیسي او په یو ورځ کې سرنوشت خپل د خرید او فروش تعیني، یعنی په نوساني حالت کې په ارزانه بیا رانیسي. دوی ته معلوم دي، تجربه لري چې کله خریداران پیدا کیږي او قیمتونه لوړیږي، کله قیمت راټیټیږي، په دې لږ ګټې سره هم دوی خرڅوي او د هغوی رسک کم دی، ځکه چې په ورځ کې د دوی بیلانس د تادیات سره معلوم وي، په آخر د ورځ کې یا ګټه یا یو لږ ضرر کې خپل بیلانس بندي. اما یو تعداد خلک د دې بورس د مارکیټ څخه شیان رانیسي د اوږد مهال لپاره، دوی غواړي چې ډیر ګټه وکړي، یو میاشت، دوه میاشت، درې میاشت، کال پورې دوی خپل سهمونه ساتي او په هغه کې بیا هم ګټه زیات شته، هم رسک پکې زیات ده.
د اقتصادي چارو پوه ازرخ شافیزی و چې په نړۍ کې د ونډو د ارزښت د کمیدو د دلایلو په اړه، د علتونو په اړه نور معلومات راسره شریکول. سټډیو خپل همکار احمد تکل ته پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه او ښه چارې. د خبرونه د برخه ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو. خو لمړی پر صوفیانو او نورو مذهبي ډلو وروستیو حملو ته ژوره کتنه کوو. په افغانستان کې پر صوفیانو یا نورو مذهبي ډلو وروستیو حملو په هیواد کې د مذهبي جګړې د احتمال په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. په تیرو څو اونیو کې په کابل او کندز کې د تصوف پر لارویانو دوه ځلې حملې وشوې او درنه مرګ ژوبله ور واوښته. خو د تصوف پیروان څوک اولې په نښه کوي او د دې حملو د مخنیوي لارې کومې دي؟ په دې راپور کې د پښتنو ته د ځواب موندلو هڅه شوې.
چې رقم وګورم چې قدر نگران است، یګانه ځای امن کې بار ما مردم محل طریقت بود و
لایټ په نه جوړ نه دی. خودی ته ډیر اندېخمنده چې د سکون یو ازینه ځای هم خوندي پاتې نشو. منصور سکندری د غوی یاسور په نهه منټا د کابل په دارالامان کې د صوفیانو پر یوې خانقاه برید کې داسې مهال چې په ذکر بوختو ټپ شو. هغه د دې زیارت مرید او ناتویون کېده.
بهات نگران استم وایچ یک لحظه از چشم ما
ډیر اندیشمانیم. هغه پیشم یو ثانیه هم لسترګون نه لري کیږي. حالات ډیر خراب دي. هیڅ وخت په هیڅ حکومت کې داسې کار نه وسوي. داسې کار چې ذکر کوونکی په ډیر بیره هم ډول شهیدان کړل.
رویټرز خبری اژانس په دې بریټ کې د مسؤولو چارواکو له قوله د شپږ شپېتو تنو د لوژل کېدو او اته او یا نورو لټپ کېدو خبر ورکړ. د دې پیخي اونې وړاندې په کندز کې هم یو جماعت پنه خښو چیرته چې صوفیان په ذکر بوختو. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تر پیخي وروسته په خپل ټویټر باندې لیکلی وو، په دې بریټ کې درې ډیر کسان وشل شوی او درې څلوېخت نور ټپيان شوی دي. د ویلو د چ په کابل او کندوز کې لبریډن وروسته د ازادي رادیو د یو راپور پر بنسټ په پروان کې د هوفیان شریف فونوم یوازینی خانقاه هم تړل شوی ده. خو صوفیان څوک دي او تصوف څه شی دی؟ د صوفیانو لوی برخه سونی مسلمانان دي، خو اهل تشیع هم لري. دوی د اهل طریقت یا تصوف پیروان دي او د تاریخي مخینه په اړه کره معلومات او دقیقه نیټه نشته. د صوفی تعریف او ترخوای د تصوف بحث د نفس د پاکولو یا د درویشی طریقې مسلک او ترڅنګ د هغه علم په توګه پیژندل کیږي چې د زړه تسکیه پرې کیږي. افغان صوفیا او د نقشبندیه طریقت لاروي ډاکټر احمد مدنی تصوف د دین برخه بولی.
خود یې عمل کردن
په دین عمل کولو ته تصوف یا تسکیه وای. د زړه اسکار یا هغه ذکر کول چې اړیکه زړه سره ده. د سر خوفی او اخفا ذکر کول یا د بدن د داخل پنځګونی لطایف په ذکر راوستل. څو زړه ذکر پیل کړي، هغه مهال چې زړه په ذکر پیل وکړي بیا که موږ د دنیا په کارونو هم بوخت یو زړه خپل ذکر کوي.
خدا سمحال چې صوفیان د اسلام ټول برخو ترجمان او ځانونه د همدی لارې لارویان بولی، بیا ول او څوک په نخ کوي؟ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز سیډونکو حسین احسانی وای د سلفی جهادي ایدیالوژي پلویان د دې بریدونو عاملان دي.
د تفکر سلفی جهادي
تفکر کې د عقل ازادي، د فکر ازادي، استشهاد له سلف صالح څخه نم لاتړ، دا ټول بدعت او فتنه ګڼل کیږي او د دوی له نظره د فتنې پر ضد باید قیام وشي. دوی وای په بدترین شکل باید د پورته یاد شویو لارو پیروان لمنځه یوړل شي.
د دینی مسائل یو بل ډاکټر چې نو غواړي نو موغږی د امنیتي ستونزو له عمله په دې راپور کې خپور شي، ازادي رادیو ته وویل د سلفي جهادي تفکر ډېرې پیروان د داعش غړي دي. د زیاتوي له همدې عمله دوی ته د نورو لارو پیروان بې دینه ښکاری او ځکه دوی صوفیان او اهل تشیع هدف ګرځوي. په کندوز او کابل کې دواړه ځای بریدونه داسې مهال وشول چې صوفیان په ذکر کولو بوختو. د دې دواړو بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان څنګه ومانه. د دې ترخوا پر اهل تشیع د ډیرو بریدونو مسؤلیت هم د داعش خراسان څنګه منلې. دا بریدونه په افغانستان کې د یوې مذهبي جګړې د پایل اندېښنه هم له ځان سره لري. د دینی علومو ډاکټر او سکالر جاوید وایي د داعش دا حملې دینی او مذهبي نفاق ته زمینه برابروي. هغه چې د په خبره نتیجې یو خونړی جګړه ده. خو خاغلی جاوید هغه لارو ته هم اشاره کوي چې څه ډول کېدای شي د دې ایدیالوژۍ د پیروانو سره مبارزه وشي.
ما دو راه کار داریم، یک از لحاظ استراتیژی
موږ دوه تګلارې لرو، لومړی له استراتیژیکې لارې او دویم له ایدیالوژیکې لارې. د ایدیالوژۍ له لارې موږ د داعش ضد یو روایت ته اړتیا لرو، تر خوا یې د پروپاګند ضد روایت ته اړتیا ده. دویم د استراتیژیک اړخه د سیمې او د نړۍ له هیوادونو سره اتحاد ته اړتیا لرو، څو وشو کولی داعش سره افغانستان کې مبارزه وکړو او اجازه ورنه کړو چې له دې زیات دا ډله په افغانستان کې د خلکو وینې توی کړي.
په افغانستان کې د اهل تصوف مخینه او لوسوفیانو سره د طالبانو چلند. د اهل تصوف یو لاروی او مشر پیر سید اسحاق ګیلانی وای په افغانستان کې اکثریت صوفیان د نقشبندیه او قادریه طریقت پیروان دي. خغلی ګیلانی وای د طالبانو د لومړی واکمنۍ پر مهال هم صوفیان بې غرضه او طالبانو هم ورسره کار نه درلود. د دله قوله ان ډیر شمیر طالبان هم د اهل تصوف پیروانو.
طریقې قادریه را از پدر کلان
د قادریه طریقه ملانی که سید حسن ګیلانی چې په نقیب سه مشهور او بیا له غوروسته د دوو زمانو زما پلار سید علی او کاکا می سید احمد دوی مختوړي چې اوس دا سلسله زما اورور مختوړي. د مجددی په کورنۍ نور المشایخ، شیخ المشایخ او فخر المشایخ د قادریه لارې مخکخانو چې اوس مشری امین جان کوي. د جهاد تر وخته حضرت صبغت الله مجددی هم د صوفیانو له مشهورو سیرو څخه وو.
خو یو بل صوفی چې نه غواړي نوم یې د امنیت ستونزو له امله خپور شي ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د طالبانو په منځ کې ډېری کسان د اهل تصوف پیروان دي، خو ځن یې له صوفیانو بد وړي او ان سرسخت مخالفین دي. واکتر طالبانو له رسېدو وروسته تیرو نږدې لسو میاشتو کې داعش ډلې په افغانستان کې له هر څه ډېر جوماتونه په نښه کړي. په دې جوماتونو کې د اهل تشیع او ترخوای د سنیانو په ځانګړي ډول بیا د اهل تصوف د پیروانو زیارتونه هدف ګرځېدلي. خو طالبان له دې ټولو سره سره وایي داعش ته یې ماتې ورکړې او دا ډلې په افغانستان کې د سر ل راپورته کولو وستیده.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په غزنی کې له بیوزلو کورنیو سره د نړیوالو د بشري مرستو لړۍ روانه ده. د دې مرستو په دوام پرون سه شنبه د دې ولایت په اندړو ولسوالۍ کې له 8000 زیاتو کورنیو د خوراکي توکو مرستې ترلاسه کړې.
په غزنی کې د هلو په نوم یوې موسسې د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې له 8000 بېوزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې کړې. د یادې موسسې مشر ډاکټر حبیب رحمان همت د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په دغه مرستو کې 15 قلمه خوراکي توک شامل دي. ښاغلی همت وایي دغه مرستې د خوړو نړیوال سازمان له لورې د هلو موسسې په مرسته ویشل کېږي. نوموړی وایي دا مرستې بېوزلو او غریبو کورنیو ته ورکول کېږي.
خوراک ته نړیوال سازمان له لورې هلته بشري مرستې روانې دي او د هلو موسې له لورې تطبیقېږي. په دغه مرستو کې به 15 کیلوګرامه اوړه، 9.6 کیلوګرامه دال او 0.15 کیلوګرامه مالګه، 6.6 کیلوګرامه غوړي او یو پاکټ سوپر سریال نظر هغه کورونو ته چې هغوی ماشومان لري دغه شان شامل دي.
ډاکټر حبیب رحمان زیاتوي دا روان کال جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې نیولې بیا د جون میاشتې تر وروستۍ نیټې پورې به په غزنی ولایت کې د دغو مرستو لړۍ روانه وي چې ټول ټال به له 15500 کسانو سره مرسته کیږي. نوموړی وایي په دغه مرسته کې د غزنی مرکز له 4500 کسانو سره به د شاوخوا 15000 افغانیو نغدو پیسو مرستې او د ځینو ولسوالیو اوسیدونکو ته به خوراکي توکي ورکول کیږي. که څه هم چې د هیواد د ډیری ولایتونو په پرتله په غزنی کې د تیرو سختو جګړو او بیکاری له امله د فقر او بېوزلۍ کچه لوړه ده، خو بیا هم د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته په دغه ځای کې له خلکو سره د بیلابیلو موسسو او ارګانونو له لورې زیاتې مرستې سوې او لا هم روانې دي.
دا دی په وروستۍ برخه کې ستاسو غږیز پیغامونه خپرو.
زه نبی الله زبلای دا وخت له ایران خبرې کوم. هغه کسان چې له 2 کلو نو را پدې خوې د حج پیسې تحویل کړې دي، هسته حج نیت کړې ده، هغه حجانو صاحبانو ډیر زیات انتظار کړی ده، هغه کورنۍ سترګې په لار او هم دې وخت. نو زموږ هیله له اسلامي امارت نه همدا ده چې تاسو مهرباني وکړئ هغه کسانو ته چې انتظار کړی ده تاسو د حج زمينه ورته مساعده کړئ.
دا یو تن د دولسم ټولګي زده کوونکي د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو او د معارف د لوړ پوړو چارواکو نه غوښتنه او هیله داده چې زموږ ترمخ نور ښوونځي دروازې خلاصې کړي او موږ د دې ظلم توان نور نه لرو. خو همدارنګه د معارف د لوړ پوړو چارواکو نه غوښتنه هم داده چې موږ د کانکور امتحان په حق له مطلق وضاحت راکړي، کاخلي مو دی وایي که کانکور امتحان نه اخلي مو دی وایي، نور موږ د دې ظلم او بې مفهومه ژمنو او وعدونه د موږ ستړي یو.
السلام علیکم. ما مله چې شپه په ډول باندې نه وښه چې ما څه دا ورې ټول چې ما څه دي چې هغه درته کې مونږ کانې ځانو ته وي مخ نو ولا کوم څه حق رخي دي نه ما یو تر شي چې ما څه دي حق دا ته نه کړې چې ما څه ټول مشکل ته مونږ کانې چې ما څه مونږ کان باید کومه لغ وکړي د افغانستان په تیر نظام کې مخ دمر څه کوي دغه خلکو مخ دا وي ځان ته وي اوس هم دغه دا شي کړي کوم څه تر راشم خالص مو څه کوم د مو څه کوم حیات راشم مخ غل ملکان سره تشي ملکان مخ دې ملکان ته وایي ورو ته تاسو ته نه سم تاسو ته چې بجو که سما ته راکړي شپه وګوره حق دا ته نه کړې.
د دې برخه پای ته ورسیدو. د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ.
په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. د ازادۍ رادیو دوه نیزه خبرونه د ښځو او د اساسي بشري حقوقو په دې برخه کې مهیروي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د ملي مقاومت جبهه په پنځیر کې طالبان ته د دې جبهې د لسګونو غړو د تسلیمېدو ادارات کړل. د دې جبهې د بهرنیو اړیکو رئیس علي میسم نظری تیر شپه طالبان له لوري د لسګونو کسانو د تسلیمېدو د ویډیو د خبرېدو په خبرګون کې ادعا وکړه چې طالبانو عادي خلک هم روته کېنولې دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه د یو شمېر کسانو ویډیو خپره کړې او ویلي دي چې د کسانو د پنځیر په دره او ابشار ولسوالیو کې له جګړې لاس اخیستی او له طالبانو سره ملګری شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت د بیړني حالت له دوهمې درجې یا ایمرجنسي دوه څخه لرې کړ. د ملګرو ملتونو پر اساس د کډوالو لپاره دوهمه درجه بیړني حالت هغه مهال اعلانېږي چې پناه غوښتونکي اضافي مرستې او ملاتړ ته اړتیا ولري. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید و ازبکستان د صدر اعظم مرستیال او د پانګونې او بهرنۍ پانګونې وزیر سردار عمر زاکوف سره د دو هیوادونو ترمنځ سوداګری، ترانسپورت، ترانزیت، د ترمز مزار شریف، کابل او پېښور ترمنځ ریل پټلۍ او د دو هیوادونو ترمنځ همکاري د لارې د نقشې پر نهایي کېدو خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي دا خبرې د ویډیو کانفرنس لارې پرون وشو او په لړ کې د ازبکستان د سوداګرۍ او پانګونې وزیر ویل هیواد د پټلۍ د نهایي کولو په اړه د غونډې رابللو ته چمتو دی، خو په سیمه کې وروستیو تحولاتو دا چاره ځنډولې ده. ټي ټي پی یا د پاکستانی طالبانو تحریک د سولې د خبرو لپاره د پاکستان له حکومت سره اوربند کړی دی. دا خبره فرانس پرس خبري اژانس د پاکستانی طالبانو د دو سرچینو په قول چې نه غوښتل نومونه یې څرګند چې کړی ده. د ټي ټي پی دو سرچینو فرانس پرس خبری اژانس ته ویلي د اوربن په اړه د خپل تحریک لیک لیدلی او په هغه کې د ټي ټي پی غړو ته ویل شوي چې د مرکزي قماندې د پریکړې سرغړونه ونه کړي. د فرانسې پولیسو کابو 200 کډوال چې ډیری افغانان د پاریس ته نږدې د موټرو له یوې اډې بل ځای ته ولېږدول. د فرانس پرس خبری اژانس د راپور له مخې دا کډوال 15 میاشتې پخوا دلته میشت شوي وو. په دوی کې یو هم محمد داوود دی. هغه وایي
here we don't have social, we don't have
مشته دلته روغتیاي او ټولنیز خدمات نه راکول کیشي، هیڅ شی نه لرو. نور شته چې پولیس مو یو کم کور یا بل ځای ته
یوسي.
تر دې مخکې په فرانسې کې یو شمېر افغان پناه غوښتونکو ویلو چې اروپایي اتحادیه د اوکراینی کډوالو له راتګ سره د اتحادیه د غړو هیوادونو پام له افغان کډوالو اوښتی دی. د اوکراین د ولسمشر دفتر پرون د هیواد د جګړې په 22مه ورځ اعلان وکړ چې ځواکونه په تدریجي ډول روسي پوځیان د خارکیف له یو شمېر سیمو څخه په شاتم به ولیدي. ولادیمیر زیلنسکی په خپل تایید کړی چې اوکراینی ځواکونه توانېدلی د خپل هیواد دوهم ستر ښار خارکیف د روسیې له پرله پسې بمباریو خوندي کړي. د په عین حال کې ویلي چې اوکراینیان باید ناببره خپلې هیلې ډېرې زیاتې نه کړي.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. افغانستان ته د طالبانو په راتګ سره خت شکایت کوي چې لبیل او بلستون سره مخ شوی دي. لښ پیغام ټولګي څخه د لوړو صنفونو انجونی په کور نستی دي. د اکثره ادارو دروازې د میرمنو پر مخ تړل شوی دي. د خپل ضروري کارونو لپاره ډیرو وزارتونو ته له محرم پرته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. کله ناکله په لارو کوڅو کې هم درول کیږي. دا ورنه پوښتي چې چیرې ځي، چا سره ځي، محرم دي چیرې دی. حال دا چې په افغانستان کې د اوږدو جګړو له وجې اکثرو میرمنو د کورنۍ نارینه له لاسه ورکړي دي، یا خو هم د امدې ناخوالو له امله معلول او معیب شوي. دوی نشي کوی چې میرمنو سره د محرم په صفت هر وخت هر ځای لاړ شي. یو شمېر نارینه بیا